د ورځې 10 بجې دی. د ازادې رادیو د خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادې رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګ او د ازادې میلما ځنګړی مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي وژلې دي. د خوست امنیه قومندانې ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادي رادیو ته ویل پیخه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابو خاني کلی کې شوې ده. نوموړی زیاته وی چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلی دي او پیخه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړې دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو لبنده د دو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅومنه نه کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکینټی د خان محمد په نوم د طالبانو له وګړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په درې ولایتونو کې تورونو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په اروزګان ولایت کې یو کس د لوطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندز کې د غلا په تور هم 9 دورې وهل شوی دی. په اروزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقصې بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو د خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کېږي چې متحدو ایالتونو پر اسرایلو او حماس چې امریکایي تروریستي ډله بولي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلنلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې په دې کتنه کې په دې اړه چې په اسرایلو او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدای شي خبرې په پام کې دي. د غزې د اوربند په اړه د خبرو دوهم پړاو چې د روانې دوشنبه په ورځ پیلېږي او هدف یې د جګړې پای ته رسول دي ښایي ستونزمن بهیر وي. د سوریې نوي مشران وایي د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي. د بشر اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریې نوی حکومت نن په یو بیان کې وویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تیروتنې اصلاح شي، د سوریې د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسیې پلاوی پرون په داسې حال کې دمشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دوو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړي دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحدو په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریا نوویستی آژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې دا مرګ ژوبله د کومب میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي، او له دې مخکې د کوم میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیس کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 100 میلیون کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپېڅلي غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې دوه پروګرامونه خپریږي. اول د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګې، او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې یو بل مرکه خپریږي. خو لومړی یو راپور لرو. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلکې نیوکې کړي، او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړي، او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوې، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول سرګندونه کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نتونید بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دنیا عالم طالبان تورنوی چې واقع په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې یې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څوی، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړي. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماري، د خپل تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب است، تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیو کې پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړي چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دی، او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر ملاحبۃ الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې مشدي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې، او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحی ولسوالۍ کې جوړه شوې و، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسی هم پر طالبانو نیوکې وکړې، او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سي نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کینه، یو ټیکسي کې چې څوک دیونه پېژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزلو کدي سوارلۍ ولا راوغږو، دا ملت څه وایي؟ یو ورځ په شیشه دودو کې مخ ته پوستکي واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشه دودو ځي، په هغه کې موټر کې کینه، خلک راوغږو چې دا خلک څه وایي. دا خلک داسې حالت ته مره والا، د خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي، او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي، او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلق پکې دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی، ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو د سی احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه وو، نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو او باوري چې ګیلې د دوستانو په مانس کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدر من اوردونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانس کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي، وای ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیله کول ورزنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لږ چا څخه کیږي چې دوی حساب وربند کوي خپل غنی، خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثر وخت ګیلې خدای هغه چا نه کوي چې دې باندې ګران وي کنه، ته خفکی ګیلې هغه څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډیره تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چا نه خفکیږو اتمان خامخا هغه سره کوم ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما کار نه کوي، نو بیا خامخا زه خفکیږم، ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي، ما ته وای چې زه یو چیته تا سره ځم بیا ته ناراضي، نو زه خامخا ګلی کوم زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو غیر نغله. نو همدې لپاره اکثریت ګلی ډیر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوم، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په دسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي، او دسې وخت کې تاسو ته تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نه کول حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلې کوي. زه خپل هم دسې يم چې چا سره دومره کار نه لرم، اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه کوم، د چا نه دومره ګلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډیر تمه نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي او خپل ځان خپه کړو.
ګیله کوونکی ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر کوله اول به دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده، یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یې، او یو ناپسندیده یې هغه کې دلیل نه یې. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بیتنایی د ملګری، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلاو کی موثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم شي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نشته دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چانه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلی دی مغرور شوی. حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګسو ګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري مانه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کېږي، حتی د جمعې په ورځ نه کېږي، څوک نشي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بلاخره ګیله د کینې لامل کېږي.
بے ځایه ګیله او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیله کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی. دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایڅ کله ایڅ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لاره ته په کوم موارد کې تاته ګیله دريږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپل چانه ګیله وکم، یو بی توجهي چې مثلا کله نا کله مخکې کیږي، هغه انسان د بی توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بی توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بی توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه یې ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تن کې عمر د کور ټول مسولیت ورلغړې دی، وای دا د دې ته وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پخا په چیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له غو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د ژوند طبقو کې دي، کله لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ ووي، ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وي ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیڅ چاته رسیدګي نه شي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتمن آرام کوي، وخت نه لري. د ژوند زه درته وایم، زما ټول ملګري ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات دي د سهار نه وزم او بجونه تقریبا کم 15 بجې یا مثلا 4 بجې کور ته راځم سهار تر مخه پورې وګي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخورم ځکه ډېر مثلا نلمي یا سوکي تر 10 بجو پورې زیوي خوسم کنه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې که اوسې دې نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګزاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری د درک وکړي هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي هغې هغه مشکل لا درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوه شي خپل ځان پوه کې اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک درکونه کې یو څوک د مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کې
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کې
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم ولای رسیدگی نشم کولای اتمن یو بل سو کوم د صدای کړه ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک راحت ژوند نه لري کاغه زلمه ده کاغه جل کړي ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خاري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بالې
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما درک کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د سن ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکړي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خوشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی خود خوښ شوی همدې کې خوشینه کېږم مثلا ګیله نه خوشینه کېږم چې ولې ما نه درکړي
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق غني خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې سو لامل کېدلې شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کې دا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانغه یا مړی ژوندۍ ترانغه دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دی دا کېدای شي چې لیوی خو اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری کده بل پښتنه نه کوي دغه په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بل خبره پکې دام وي چې ډیر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشکول چې په وخت د ملګرو په دغه خو یو یا نور مراسم کې ګډون کوي نو دغه ځینی لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بل مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي لبل ملګری مرسته وغواړي خو دا په کې وسه نه رسیږي دا د دې باعث کېدل شي چې یو بل ګیلمن شي په مجموعه کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدل شي چې ځوانان یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کله چې راتوي چې په ملګری که دسی کس لره چې هغه همیشه حق نه حق گلی کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګم بل ملګری پورته نکړي نو بیا گلی کوي دا گلی ډیر وګدي سی پسې دسی کوم څوک لره په خپل منځ کې
bale زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشید په نوم باندې یادی البته نو وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا همداسې کله ټلیفون وکي یا یې په وخت ځواب نه کمه بیا حتی دومره گیله مون وی چې نور ملګرو ته بیا زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلی وو او د زما ټلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کې یو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګنور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهیلی شي و چې ول داسما تلیفون ځوابي یا ول داسما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل غکاس د ګیله کوي چې کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیله کون کوي کاس کې انجلې وی کاله کوي هر ځوان کوي چې ګیله کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیله کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار باندې بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وي ک هلکان وي دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجنو کې دغه مسله وي چې له یو بل ګیله کوي نو منفي تاثیرات لرلې شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیله کوي په ځای د چې ګیله وکي باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حل ولار ورولټي ترک ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا تری یو تم لري نو په کار دا چې د نورو په تم باندې باید دوی پات نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو بیا کول شي چې له نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغې مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات هم اخته شي
جنجال نه بل اخراب سي د ګیلې ډیر اوږدې سي د ډیر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تیرې بې ځایه ګیلې حقونه حق
ګیلې دا د ګیلې کې کیږي او وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دیو چا ګیلې اخلي خو کده سپمه شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او کده هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا پټړه وته ګلی کوینو اتمن مدد د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کې دلشي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله نا کله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښینو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي کچېرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی ک یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه ک یو څوک تاسو ټلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت جواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کوي خو هغه بل ته نوې خبر چې ته په بدن کې مصروف وي یا په چیرته په مجلس کې یا په بل ځای کې ملاس په دی بند وي ته په وخت جواب نشي ورکولای ستونزې ولاړول شي په کار دا چې دغه ګیلو د ختمولو لپاره باید موږ لارې چارې ورولټو او مقابل لوري باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه تګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دغه وخت کې وو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت ټلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو تاسو ما لاسنیوي ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځینې پات کیږي نو ځوانان ته په کار ده چې انجن وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دي تیر شي چې د یو ډول کینی او بغز لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمان انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خل منځ لاړ شي
ماتمن له څوک چې لوچا ګیله کوي هغه به ځینی غوښتنې له مقابل لوري لري مده په یو سبانه له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کړه د وسې وی یا ترې وندازې پر د حل کول شي یا د حل ولاره وتلټول شي د دې په خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د دې په خپل کول شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم. دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې د کار چې زه پراتونکو له ملګری ګلم منکیږي ما یا ترې ګل کوم خپل باید ترې وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قنات ورکم چې دوه مرزما د وسې کېده او د غپاتې کار چې دی یا د غپاتې خبره شي ده کده ته وته دی هلې ورلا ورولټې یا صد وسې کې یا یو بل ملګری کې دی کمکاري کول شي دغه البته یو هلارې کېدل شي په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګیلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسو توان کې وي.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چیست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلم په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده څه کوي او په څه کارونو بوخته ده د بلدین واورو په فایل کې محبوبه جانې ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي
ډیر زیات مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرئ.
مننه محبوبه جانې رازا پایل تاسو کو چې محبوبه اختر زاده څوک ده چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه کوم ټول چې یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل امریکا ته څنګه راوته په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه تصمیمونه وچ له هیوا دروځي.
کله چې په افغانستان کې هم پس له نومړلۍ د کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون تل تولاړه سم او انت درس وایم مما خپل ذکر لري د تک هوټل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله ما دلته امریکا ته خپل ذکر می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د ذکر پاکلار ته ما بجانې چیرته د لومړنۍ ذکر شروع کړې لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ ذکر د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ ذکر ته پایل وکړه او ته افغانستان
په کابل کې لوی شي عمل ته زیږیدلې ما عمل ته خپل مکتب وایلې د کونځي مالته ولې دولسم سنت مالته خلاص کو الډی ریسپونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه خزه او هغه وخت کې د ریسپونز وی دی افغان خزه لپاره نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړه لپاره باید ما مبارزه کړې وای او بل بیا مې کله چې نمرانه د تکړه خلاص کړلې نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته به خپل ځکه شروع کړل او درې کال مخکې چې د هم سنت کې له سامسونګ کوم ما په خپل حساب باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هانتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تاسو باید افغانستان کې کړی وي د یوې پښتنین جلې په صفات چې مخکې تاسو ویلې ډېر ستونزو سره ته مکتب یې لیسه خلاص کړه نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه تر لاسه کړه کده قصره سره شریک کړي؟
ما یو پانتون تدل ته امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه بلکې دلته امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ تا ډیر تا جالب وړ تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم د مخبر سره شتل
ک دا دغه خپل قصې پاک لګلند او ریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چروته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما ورخ په پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ټوب نشولسته هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه او ما زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما د دې ته حمایت کړي زما د ډاکټر پاکل نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم د لپاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلار سم یو ما د لپاره فزیکی ډیر سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا ډیر سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډیر زیات ستړی و ما د ټولنه نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د لپاره ډیر ستونزې وې یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال تک کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیل تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولا قسم د افغانستان کې
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستې د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي ډیر زیات ستونزې لري د کوم ټول تعلیم ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغذ سړی چې د حمایت او سره همکاري وسی ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم دا څه شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړې او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستي یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزې چې ما ته راغلي وای یا کوم ستونزې سره زه مخه ما هغه مانو انتخاب کړم مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډیر خوم او ما د پاره دغه راتلونکی ووم دا له ښه راتلونکی راکونو دغه زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې تین شي کولای او داسې نورې جنکه یې موږ سره وي چې هغه په بدن روغ وي او دغه کورنۍ حمایت نه دلوده هغه زموږ یو ملګری او پلار ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زموږ پلار ایز درس نه دی ویلې هغه به ما سره ډیر همکاري کوله نو دغه ډیفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې او څوک ډیر هاي لیولی مګر چې به ذهن دې په خنوي عربیا نشي کولای چې چې تر تمره سیګنا ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډیر زیات تشویق کوم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاراته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتي امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله اول ورځ
کې ډېر سخت او یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کنجی نه شروع کم سره کم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیاته خوشاله سم په دې چې زه ډیر ښه پانتون کې مو هغه کې ډیر ښه خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر کدا چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه ته کولی شي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو پاک لراته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې حالت لاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کوم یو ملګری مې وادل ته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت ته شی با لپټاپ نو د زما هی ځنواته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ستدام مې مخ کې او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا ځکه انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولان ماته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیر ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه یې کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
ما وځم څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري یاستې د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وایي او دا د خزي وایي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي انجینرینګ کې شي نه دي خزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو پیګم چې دا د کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونه لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري د سنل ډیر رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رښتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رښتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي؟
نه مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې. نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړي، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کړي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د سیستم سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امداد چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم، مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فیزیکل ستونزا هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې ناستلای نسی دا ستونزا کوم خاص خبره دا چې ذهن نن تاسو آماده اوسئ ذهن نن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف ته کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسور ته رسیږئ
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کې د خوشاله احساس کې هغه کوم خاطره
زما لپاره او دې ځای په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زباله په هانتون نه فارغه نشم اغه بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زه له هانتون فارغه ایدلم ته په ډیره خو نو مارا ته فارغه شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما غو کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیره لوی او ډیره خوشاله خبره ده او میشه چې په فکر کوم مسکا مخلي ترش
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتمان سخت او ترخی شی به هم تاثیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګه نه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی او سی بیا هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کی
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ماته وکړه چې تا غریدلې نشي ته خزه ته پکور کې نه ته ولې راغله نه غوړز ما ویل چې پرڅ فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم دا کې ډیره زیاته خفه کړم او اما غوړز می هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیره زیاته ته وین شي وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه به زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
او یره شمې مینه درته وسپوري ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی استې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی ما وخت نه ډیر خدای او هر هغه څوک چې ستونزې لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې کدار ته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغان خزو لپاره د افغان جنونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو دی افغان فعال په هیڅ د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هله می همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شانه کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستی او وکولای شي چې آنلاین درس وایي همیشه زما همدا هدف و او ان شاء الله چې ورځ به ورته رسیږم
کلم پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او تل برته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوزي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آلته تل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر ډیر می په فکر کړای دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته بیا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه درته وایي، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیات مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې عمل وای.
ډیر زیات مننه.
سے آسانی نہ دے.